سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیره برخه روغتي د جون شتمنی خبرونه ته ځنګړی شي د خو سم پام کړئ د دې محل خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت ویلي چې د حاجیانو لمړی الوتکه تیر ماښام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیزه شبکه خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې 300 شپږ سلبی حاجیان په دې الوتکه کې د عتش د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد اجو وقف وزارت ویلي چې د افغانستان د شمالي زون سلګونه حاجیان د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو تر 1500 پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شي. امریکا او چین د دوشنبې په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنگټن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصاد یې ګډوډ کړی او مالي بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینست په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړه خواوې د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. پولانډ ویلي چې په کراکو کې به د روسیې قونسلګری وتړي. مخکې له دې پولنډي چارواکو ویلي وو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې خیې د روسیې پټې ادارې په غلویه اور لګیدنه کې ښکېلې وي چې د 2023 کال په می میاشت کې په وارسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنوی چار وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبی وباله. د اوکراین له جګړې رئیسې د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سخت ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې روسیې رد کړی دی. روسیې د پریکړه د دواړو ودونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه کړی ده. پولند مخکې د ورته دلایلو لامله په پوزانان کې د روسیې قونسلګری تړلې و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندګی.
سلامونه، بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سئ، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي نارغيو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي نارغيو ماشومان او د ډېر عمر لرونکو کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي نارغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اساس موږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري، تر څنګ له تاسو ټول اوریدو کو څخه هیله کی چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې یا هغه موسمي نارغي چې تاسو ستاسو کورنۍ غړي هم شمن سره مخ کیږي، دا چې د هلار څنګه کولای شي په کورونو کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي او خپل پښتنه زموږ ملمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه سره دمدې موضوع په تړاو د داخله نارغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګ د داخله نارغي متخصص ډاکټر کمین صفای سره په خبرونه کې وسل شو دي. درنو ملمنو تاسو خرغلاس په پیل بل ډاکټر صاحب قایزده وکم. قایزده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او تاسو ملمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هله. دا څه چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې دي، په وروسته پاتې هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي. چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي. چې اوس موږ د دوبي موسم ده، په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي، د تمغه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي. نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، ستاسو اواز موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله بله، مهرباني
نو دا اوس په دې موسم کې چې او دوبی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی ښارونو کې د سکونو پاکې او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې دی استراحت کوي او اکثرا چې دی اصالات منځ ته وړي. بیا په اصالاتو کې چې دی زیاتره چې دی روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نو اخلا تر اویا چې دا سبب د اصالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاس شو، جارډیاس شو، ایکولای شو او داسې نور هم دی اصالاتو سبب کېږي چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کلو نه ښکته دي دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اصالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایع ډېر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایه هم منځته راتلی شي. بیا دی په دغه اصالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي، اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي نو هغه داسې فکر کوي چې دی د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي، په دې باندې نه پوهېږي. نو هغوی د دې په یوه چې دی ستونومېږي چې دې ته اړوغ ورکوي او یا وارث ورکوي او ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري. نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه په بازار کې شته دې نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اصالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم احساس شي او استراقات شي نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم احساس کېږي او د دې احساسات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي. نو بلا د خولې د لارې مایعات قطر نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضحه خبره ده چې کله ته مایعات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایعات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوځي. بیا د دې په خوا کې که چېرې موږ راشو په اخر کې موږ ګورو په دې ورځو کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلې د دغه ناروغۍ په تړاو کراته وایي چې دا زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې اوس هلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کېږي یا نه، دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیرې ناروغۍ چې دی موسم د دې دوه موسم دی. په دې وخت کې چې دی بزګرو په دې شرایطو کې چې دی اکثرا زمونږ هېواد ته چې دی اکثرا کډوالي راغلي ده او دا اکثرا خلک چې دی مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلف هېوادونو افغانستان ته خلک راځي، د مختلف امراض چې ځان سره راوړي. او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیرې ناروغۍ هم منځ ته راغلې ده او ورسره دغه شیرې ناروغۍ یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي. او دا په خپله یو وایرس دی، د آر این ای وایرس په نامه باندې، چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ راځي چې دغه درې تخیر لري چې په لومړۍ صفه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثرا چې د پرنجې ټوخی او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي. او بیا په دومره مرحله کې دا تبه دومره ډېره زیاتېږي چې 15 ورځې دا دوام کوي او 15 ورځو نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې دی سرمیږي سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په 2 ورځو کې تنه او بیا ټول وجود نیسي. چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېیمه مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د نه او د سترګو د مخ شاوخوا نه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بېرته محوه کېږي. خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی. خو دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمي او ساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځ ته راوړي چې هغې ته موږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم، کېدی شي د دې د مرګ تبه شي، کېدی شي د سترګو دید د منځ لاړ شي، کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فلج ورکي. نو بینا ان په دې وخت کې دغه میندې او خویندې زموږ باید په دې وپوهېږي چې کله مریض میزل وي یا مثلا سوخکان وي او یا شری وي او تبه ډېره زیاته ولري باید ډېر زیات ګرم ونه ساتلی شي. د بلې خوا چې دی دغه وایرس د جدید وجود معافیت راکموي بیا ته یو بل رواج دا موجود دی چې اکثر زموږ میندې او خویندې دا حتی اگر پښتني طرف ته هم نه پرېږدي وي چې غوړیو بوی پرې ونه لګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي صرف چې غوړی ورکوي. د حالې کې په دې حالت کې چې دی باید دې ته ښه غذا ورکړل شي تر څو د دې د وجود مقاومت زیات شي او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکولی شي. نو د یوې خوا پرهیز ورکوي د بل خوا یې ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دی دغه د میزل ناروغۍ اختلاطات ورکوي چې بیا سبب د سینه بغل کېږي او همدارنګه د مختلفو نورو اعضاو د امراضو د منځته راتګ سبب کېدای شي. نو موږ باید کوش او بله خوا دا چې دغه ماشومان چې کله په د شری په ناروغۍ اخته شي اکثر نن داسې وایي ځکه شری دی حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپله ښه کېږي در حال چې هغه خپله د یوې خوا ګرمې کمپري اچي د بلې خوا ډاکټر ته بوزي وایي چې هغه خپل سیر پوره کوي. داسې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتلی شي ځکه د هغې د وجود په دغه ګرم چې کله تبه ډېره زیاته وي د تبې سره چې د وجود مایعات کمېږي ځکه چې دلته داسې مایعات کمېږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایعات ضایع کېږي چې هغه موږ نه شو احساس کولی چې دې ته موږ انسینسیبل لاس آف فلوئیډز وایو. اوس بیا چې د وجود د مایعاتو ته ضرورت لري او هلته مور پوهېږي نه هلته پرهیز ورکړي نو دې سره هم چې دی مریض د ډیهایډریشن یا د مایعاتو د ضایعاتو سره مخامخ کېږي او بالاخره کېدای شي د دې د ګردو د عدم کفایي سبب شي او یا هم د دې د نورو اختلاطاتو د منځته راتګ سبب شي. چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ ښه تغذیه کړو او همدارنګه ښه کافي مایعات ورکړو او د بلې خوا څخه چې دی دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوي شي ځکه یو خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده ویټامین په نامه د ویټامین اے دی چې دغه ویټامین اے په خپله د میزل یا د شکر ناروغانو مرګ میر راکموي. نو دغه ویټامین اے خو ښځې خو نه پوهېږي هغوی صرف په دې باندې پوهېږي کله کله بعضې ښځې داسې وایي بېسواده وي یا دغه وي چې یاره واکسین ورته اچي هغه واکسین وي هغه ویټامین اے وي هغه صرف د دې شکر ناروغۍ کې چې کوم مرګ میر راځي د هغې د شکر د کموالي لپاره استعمالېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب. ډاکټر صاحب به هم پرې بحث ولرو ورزو. ډاکټر صاحب صافي صاحب ته سلامونه. صافي صاحب تاسو مخ پرونه ته ښه راغلاست. که تاسو راته ووایئ چې د موسمي ناروغیو نښې نښانې څه شته دي که نه، دغه کوم ناروغۍ چې لکه زکام شدي ته ورته نور ناروغۍ دي همدا خپله د موسمي ناروغۍ نښې دي.
د هر څه نه وړاندې تاسو ته ګرانو اورېدونکو او قدرمن مېلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او بعد راغې نه باید ووایم دا چې له بده مرغه لکه څنګه چې قدرمن مېلمه هم ورته اشاره وکړه، زمونږ استاذ په هیواد کې د کلونو راهیسې زمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېری هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونو او کلسیمونو پروټینونو او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه یې کولی شي چې بدن تغذیه شي متاسفانه نه اخلي. همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ورته موږ د مرضونو مور ویلی شو او د دې نه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږېږي. چې د هغې جملې څخه یو یې هم موسمي امراض دي چې ډېری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو بل نور امراضو په مقابل کې انټي باډي تولید کړي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بېلابېلو موسمي امراضو ښکار کېږي لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعضې نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلکو ته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د اوړي په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي واوسي تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، صفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه شعر ورته پیدا کېږي، په زمن کې رسالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم چون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کېږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یوازې دې چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شي وي هم درملنه وشي متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کېږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې تیرې وخت دغه دغه تعداد افراد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي چې مخصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار خوا لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي هلته بیا د موږ ګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشخاصات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هېوادونه چې هغه لري په ټول سیمو کې پاتې دي او انکارات لري یا څلونه لري ډېری وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي چې دا هم د پزیان او په تاوان باندې واقع کېدلی شي چې موږ دا اوس براره په کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو او په زمن کې ډېری هغه تعداد افراد چې هغه په خریاتو کې هم اوسېږي او نشي کول سرک د سر د باسي ځاګانو استفاده کوي او په مشکلات باندې
اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو بتړم چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت پښمن ته دمو ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورونی لور ورته ممکن ورکړ شي ته ټول مهمه په هغه پښمن چې خورځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي لشي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي
ډیره هغه ته د پښمن چې هغه په خورځوا کې وباندې لاس غریوان دي تاسو وګورئ یو ځنه شرط د انسان د صحت د ساتن لپاره یو ځنه عمومي شرط هم دا چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي د پاکو وسخا کو بوت څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي نو په نظر کې ونی شي د صرف صحت د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څوار سو کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو ځکه دغه تنفسي سیستم هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څخه وو څخه استفاده وشي. متاسفانه لبده مرغه موږ ډیرې وګورو زموږ د هیوادوالو د امراض ګراف چې هم لوړ تللی او زی یو لوی دلیل هم همدا نفاق د نفاق خوړو استفاده او د نفاق اوبو استفاده چې صورت مومي او پندې دلیل باندې د نور امراض په بدن کې زیږوي او همدا امراض د وروسته د مرګ میرو یا هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسې به به خبرونه کې تاسو سره پرم دې موضوع خبرې وکړو نو اوس ورزو دم دې موضوع ته پټره باندې زموږ اوریدونکو هم پته مدي هغه مړی کني ولې د چې دې څخه پختو چې کومه پختنه لري اتره ناروغي سر دې مشمنه د کورونی غړي لاسوګري باندې سلامونه مهرباني وخت بخیر روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده.
ډیره مننه کوم اوسې خورجانی سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلی زبله خبرې کوم
مهرباني زبلی صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحبانو نه دوه پښتنې دي لومړی ډاکټر صاحب محترمه کله چې په کلو باندې کې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس نور عملا په چې ولاړیو تر ډیره حد ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره پر یو هغه مال دلی دي تاکي پیل دي هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته نه کیږي وجه لامل څه ده آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت کې نیوي رسیږي که څه وجه ده دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي پر یو حد ماشومان متاسفانه باید وایو متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي هغه خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدی ناروغي سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي ډیره مننه خوري
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ته بوښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزاده څخه پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیر دو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي ته د علت څه کېدلی شي
ډېره مننه. اول خو زابري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې دی ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې دی هر یو شی خرابېږي، او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا دغه د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی کی نو هغه ته چې دغه ملاریا ناروغي باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشین تیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه، هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډېره مهمه دا دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات یې پاتې دي که نه. او درېمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړل شي هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمې ورکړې او یا یې غلط ورکړی. نو کله داسې کېږي چې د دواو د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه دی پرتو منطقو کې څان متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د هغه ډوز د واچ د هغه د پی کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغې نه پوهېږي، نو په هغې وجه باندې کله کله دلته ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جدیږي او هغه بیا نښې کیږي چې باید هغې نه یو قدم مخکې موږ ځو نورې دواګانې. دویمه خبره دا چې مورقه کله داسې وي چې په سلمانله ټایفي په واسطه دا منځ راځي، او دغه مرقه چې دی د غراض ورایمې چې کوم دي د دې کې څه باید د ځینې په شکل یا چپ لیډر لکه اوله ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګه ډېره شي، درېم ورځ بیا د هغې نه لګه ډېره شي، څلورمه ورځ د هغې نه لګه ډېره شي، او د هفتې په آخر کې دغه څه په خپل عظمي حد ته رسېږي چې دا په خپله یو وسپي د طبي یو وسپ دی د مرقې دپاره. اکثر چې دی دغه مرقه چې کومه د دوبي موسم کې ځکه منځ ته راځي چې دلته د دوبي موسم کې اکثر په لرو پرتو منطقو کې خلک د باندې تشناب کوي، او دغه سلمانله ټایفي کومه ده د ډکو میتیازو سره خارجيږي، او کله چې د هوا راوالو ځي دغه ډک میتیاز وچی شوی وي دي کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساګانو کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه خپل دغه میکروب چې په دې سیس کې یا په دې پوخ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم ته لاړو، هلته بیا دا په فعال شکل یا په فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي، او بالاخره د مورقي اراض ورایم منځ راولي، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکستان د آزادې هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه وینځي نه وینځي او اومه خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنې پرې نه مینځي او یا پخې وي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دې کې دا ده کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې وبوس کی او دی هم پای کې وبوس کی په کور دننه، ځکه اکثرا موږ هغه وقایه چې دی وقایه برخه ته ډېر زیات توجه نه کوو، او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس ده چې د مورقې امراض زیاتېږي. دغه د مورقې چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه یې بالکل نه ورکېږي، بیا په لرو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی، ځکه اساسي د مورقې مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې آیا مورقه دی او که نه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دائمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفایډ یې مثبت ښیي، کله دا ټایفاید مثبت یا د مورخی مثبت کیدل په دې کې هم راځي چې کله د پروتو منطقو کې اکثر خلک کوټ غواګان او پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د سدوس څخه استفاده کوي. دلته کچیر کوم غوا په بروسلوسیس نه کول ولري هغه په بروسلوسیس یا حیواني مورخی باندې پټیږي. نو حیواني مورخه کې همیشه دغه انساني مورخه مثبت وي. نو دې چې دې ټکی ته بعد هم نه ډیر زیات مو کوټ دغه مریض هغه حیواني مورخه معاینه کو ولې دا مورخه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه د او دې کله داسې هم کیږي چې دغه بعد یو قات کې زمونږ سره یو مونږ په دې کې یو استعمال لرو ان ایکسپلین فیور یعنی علت معلوم نه وي او تبوی او مورخه همیشه مثبت خي او هغه ته دواګان ورته بیا هم نتیجه نه ورته د پاغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه کار دي چې خدای مکر دادا سي د کباج او قات کې زنه سرطانونه کې انداشه مثبت راځي په زنه سرطانونه کې هم دا مثبت راځي او کله هم دا کیږي چې دغه مورخه چې کومه ده کچیر په خپل وخت او زمان سره اغه تداوی نشي او یا اغه کورس دوا چې کوم دی اغه مشخص لکه کچیر موږ پچکاری ورکو شپږ نوواله د پینځو نوواله د شپږو پرځ پورې او کچیر ټابلیټ ورکو تر پینځه لس ورځې پورې د دې اغه مشخص دوز دی او دوز دی مخکوا نه غوستو دا به ډیر زیات اختلاطات لري چې سر نوواله تر خو پورې اختلاطات تر یو لړ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکو انسفالوپاتي ورکو په یعنی د دماغ وظایف په چوش ورکو په سترګو یو وی آی کې ورکو همدارنګ په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګسترایټس په قلب کې لري یو د قلبی عضلې التهاب ورکی مایوکارډایټس ورکی او کدا کینو کولمو ته استراحت وکړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کیږي او په کولمو کې د کولمو د څه کېدو سبب هم کیږي او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکی یان د هډوکو داسې التهاب چې همیشه له هټه چې په څو کې چې د بغل ورکی نو په همدغه اساس دا چې دالتا په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېر دوامداري پاتې کیږي د دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو آیا دوای منظم خوړل کنا آیا دوز چې هغه مقدار کافی سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثرا د کیفیت درمل ډیر زیات راول کیږي او دغه د کیفیت درمل څه دا د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس کو باندې چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود دی بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې یا مل اوبجکټ سندروم باندې کوم مصاب نه وي یان د تدې زیات مسلې دي چې دا د اوس کده زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله پیرابونه راځي
ډاکټر صاحب پلان کوي ته دې ځواب کتا سره ته وي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړه
بل
پیرابونه چې اکثر
مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر کوم سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد ټول ځان سره راکاږي وروړي په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنی دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي. د یوې خوا ګورې زمونږ ماشومان په لور پرتو باندې خو کوڅه کې ځکه په ښار کې هم دننه کچېره مونږ وګورو اکثر مونږ یو فقیر هیواد یو زمونږ اکثر ماشومان ته هغه متوازنه غذا نه درته درې متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وڅن په غذا ضرورت دی چې په اړه کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي. نو اکثر چې څنګه مخکې دا څه بیا دا ونه وکړه زمونږ اکثر ماشومان چې په مخفیق سوې تغذیه باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي او چې ولام دي او یا امغه خړی وبس کی پاتراسي کنه اطراف کې چې خړی وبد بیا دی وب کومي پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کی ولام دي دې سره چې هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پاره او همدارنګه د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب کوړتا څو دا ټول ورسره د حقيقي اوس کله نن مثال دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاده چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځینا لاړ بل پراغله نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجوده او په دې او اخر کې چې د مهاجرین کله راغلي دي او یا د سیلابونه خلک چې دی یو ځینا او بل ځای مهاجر کړي دي اکثرا د سکیبز مرض دی د چیرې چې د شپې د طرفه غارغ زیاتی او د ورځې کمی او د فوق العاده ساري مرض نه هم د الکترون دی چې زمونږ په جامعه کې ټول صفات یو او د وقایي طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل څه څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت موږ مخکې ویلي دي چې اطهور او شطر منل ایمان نه دغه اطهور او شطر منل ایمان خو د نظافت او د هر څه چې کیږي د ټول په سیش باندې کیږي په اقتصاد باندې کیږي نو چې کله اقتصاد ضعیف یو صابون سره نشي هغه څه نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکن ده آیا هغه کچیر افتاد خو نه هغه ځان ته یو ماشين د وګو لګي پاکي وګو بوس کې خپل تشنابونه وسي کی نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته دا او فقر د پول او بدبختی او د پول او ناخوالو هغه جرل ده یا هغه ریخه نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخاو غوندې کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته. ولې نشته؟ ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خود لري هغوی عملي کوي. نظافت مراعت کوي، د ژوند سطحه اوچته ده، هغه متوازنه غذا خوري، ماشومان پوستوی ته غذینه اخته کېږي، کافي معلومات ورسره شته. او بیا بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزاره زیاتره مهمه خبره
ډېره
دا ده چې دغه د ناروغیو بدبختۍ او مندیز کومه ده، هغه بېسوادي ده. او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې اول د درس او د تعلیم د انګو چې ده هغه د مور غېږه ده، چې مور غېږه د تیارت پهنو دا خوړو ټولو بدبختۍ او مندي ده. نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده کنټرول کې ډېر زیات رول لري. که چېرې یو مور ته زیاتوي هغه کولی شي چې خپل ماشومانو نظافت مراعت کړي او هغه د ساري امراضو مخه ونیسي، او که بېسوادي هغه هېڅکله هم نشي کولی.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ورځې زموږ یو دوه اورېدونکي دي، له دوی څخه به پوښتنه واخلو. ډاکټر صاحب کومې صفحه به دې پوښتنو ته ځواب راکړي. سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خپرونه ده، مهرباني وکوئ.
سلامونه. سلامونه مزې خوره.
علیکم السلام. مهرباني،
خوشحال بشي کې محمد ابي احمدي مغلان مزګ مو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. مختلف جوړ روغ اوسئ دي. رښتیا هم دا موسم مرزي چې موږ تاسو یې ناروغي وایو وخت خو افغانستان کې ډاکټر صاحب ته سوالم د مزې خوره. موږ ډېره دوايي رضاري دوايي د میوه باندې کاروي، یا د خوراکي توکي لکه مثلا د ترکاري شي مونږ د پیاز ګندنه او لکه مثلا مڼه شي لکه شپتالو سوفت او باندې زیاتره وګوره. مزې خوره افغانستان کې ناروغي د فکر کې شي مرزونه زیات دي، د اقلیم په حساب باندې وګوره. نو دا بیا زیاتره خلک دوا وي، یعنی ازاري دوا شیندي. نو دا که ما پختر و خوره ستغه بیا څومره وخت پورې یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کړي، نو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دا پاک باندې موږ ته دا ټول معمول د افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې دوه باندې خلک دواګانې شیندي، زیات دواګانې استفاده کوي. نو هغه دواګا وي وګوره چې هغه ازاري دواګانې نه
نه بیره زیاته مننه ژوندی اوسئ. ورځو زموږ بل اوریدونکي د تلیفون پر کرښه دی، له دوی څخه به پوښتنه واخلو. سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خبرونه ده.
وعلیکم السلام وسی احمد جی، خو سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته مالاد یو چې روغ جوړ به.
وعلیکم السلام. تل صاحب، مهرباني، پوښتنه دی کوي.
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته وایم. احمد جی خور راوسم دغه مورکی پوښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیات باندې ور کړل، خدای دې خوشاله کړي. نو دا ورېدون کې ډېر سر په خلاص کې وسی احمد جی خور دلته هم د مورکی او د ملاریا مریضي چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه اطرات مو د کې د علمون په ولایت کې چې مثال په کلیمالو سیمه کې نه ته داسې ډاکټران نشته خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري، لابراتوار شان ولري. نو دلته دوی د امریکا او ملاریا چې د خورجان یو د بل سره تړي، یعنی امریکا او ملاریا سره تړلې ده. او زما دا پوښتنه ده وسی احمد جی خور، زه په خپل وخت ما خپل د وینې معاینات وکړي، نو د ډاکټران ما ته ویل ول تاسو سره امریکا در سره ده خورجان په سره باندې کارم کې ما ته بس د یخې اوبه چې د خوند نه راکړي خورجان چې مثال په یخ اوبه باندې او داس وکړم یا په ولم بیږم بس لکه هغه تبه چې مې خورجان به د ګرمۍ سره ډېر جوړیم او اکثر وخت پر سر باندې ډېر درد. زما د ډاکټر صاحب زه دا پوښتنه ده چې مثال د امریکا چې د کچیر خوند نه خاصه ما سره امریکا ملګری، نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ما د وینې څخه وځي بس خورجان د یخ اوبه سره مکتم نه جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خوند راکړي چې په ګرم اوبه باندې او داس وکړم خورجان او سیمه سالم خورجان یعنی د شپږ کال څخه تر وو کال پورې دا غزما سیندي او وزن چې مې دی خورجاني وزن مې دروش پته کیلو دی. دا غزما پښتنه ده نو کچيري تخنیکي کار ما اړیکه کته نه خورجاني چې به خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجاني نه اوریدل کیږي.
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ هم کار به تاسو اړیکه نه پرې کی تر غوښ چې تاسو خپل پښتنه واخلي. مننه صفای صاحب، را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلودي. اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کړي ځکه چې هغه تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوې دي. دوی ویل دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو له هغه ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشتې د چچلو له کبله دي، ترته نور ناروغي له کبله دوی ته پیدا کیږي. څه کول ورته پکار دي؟
د دې ورور جواب پوښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم. د دې ورور د جواب پوښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملاریا ډاکټر صاحب تشریح کړو او راز علي می مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم. فقط د دې لپاره پکار دا چې یو هغه متخصص هغه واکان په تمام معنا باندې متخصص وي، ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېرې وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه، په لرې پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحبان نه لرو، ابتدایي د طب نه فارغ وي او تللي وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کاري په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی، نو په همدې دلیل باندې تصدیق داغې نشي کولای. بیا هم ډېر لرې پرتې سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نشتون دی، نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلټ ترې واخلي او یا هم داغې بلډ اگزامینیشن ورته وکړي. نو په همدې دلیل باندې اټکله کې چاراز علایم ګوري، د راز علایمو مطابق ورته وایي چې ته تبه لري او یا هم مورقه یا هم ملاریا یې. د دې د مهار لپاره یوازنی بهترین فکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د صحي خوړو څخه او د صحي سکا کوبو څخه استفاده وشي، او دویم به په قوي بڼه باندې باید ډېر کوښښ شي دغه افراد د ډېرو مایاتو نه استفاده وکړي. البته که چېرته د یخو مایاتو سره دوی طبیعتا نه جوړیږي او یا هم بدن یې ورسره سازګاري نه کوي، نو کولی شي د ګرمو مایاتو لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، فرینی، سوپ او غیره دغه مایاتو څخه ډېره استفاده وکړي. او په څلورمه قدمه کې باید ډېر کوښښ دا وکړي چې ډېر وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا اوسېږي، باید د دغه اتاق د تودوخې درجه لوړه نه اوسي، ټیټه اوسي، باید اتاق معتدل اوسي، ګرم نه اوسي، ځکه څومره د مورقیا او د ملاریا په حالاتو کې کچیر ته دی په ګرم منطقه کې بیا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه اوسي او دی پات شي، نو تبند دی د بدن مایعات نور هم ټیټ راځي، صفر کېږي، او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په وقایوي بڼه باندې مایعات وانخلي، نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه، بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاس او د خونه اچولای شي. او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقي په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو، موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي، او په ځمن کې یو د دې د میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تاریخچه ته واخیستل شي او ډېر په بدن کې پات شو اوسي، نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولای شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستلی شو. او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه، هغه فاکتورونه چې دغه امراض لامل او باعث ورته ګرځي، کاغه یا شو سی کاغه د ناپاک خوړو استفاده وسی، کاغه نه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی، کاغه چاپیریال ناپاک وي، پاک نه وسی، کاغه د وسیدلو ځای ناپاک وي، پاک نه وسی، نو باید په دغه باندې توجه وشي. په بل قدمه کې هغه د صحت چې ویل شوی چې د تشتان نظر او تو په برخه کې تاسو مراد کوي او یا هم دغه ملوث او شیا وسره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان استه لاس ورسره وهي یا ورسره دغه کوي، نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي. کچیر ته مونږه په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو، نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وب پاکي واقعي مشه او دی وشي کول چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي. نو دا هم د فاکتورونو دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او یا هم ملاریا لري باید د دغه نه استفاده وشي. یو خبره چې یا ټول وردا
بله
خوش خپل باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورته په یو مدیزه کې تشخیص ډیر مهم ده چې هغه په تشخیص کې متفقره.
بله بل ډاکټر صاحب تاسو مو موقعیت مملک بدل کې تر څو موږ مواسم راشي د دې پښتنې جواب تکمیل شوی وي. زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پښتنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي، ځکه زیاتره وخت دغه کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لوري دوا پاشي کېږي، دوا پرېښندل کېږي، ولې څوک دوی دغه میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي دا دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجي اساسات پیدا نه کړي.
احمد صاحب د پټي اړوند باندې باید ووایم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی، نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوې څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري، نو ډېر باید کوښښ شي چې د دې ابزلته هم راځي. یو دا چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل تلو ورځې یا پنځه ورځې واټن ورته ونیسي، یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پرې استفاده کړي او دوه ورځې بعد یا هم درې ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي، تر څو په دې خطر باندې چې خپله دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزي پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پاتې کېدلی شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته مضر واقع کېدلی شي. نو ډېری باید کوښښ شي چې یو خو حداقل یوه واټن پر نظر کې ونیول شي او په دویمه قدمه کې دغه میوه او یا هم سبزي شګر مو وبوباندی او یا هم د کلورین لرونکي وبوباندی باید دا تقریبا نیم سات کلورین لرونکي وبوباندی کې حل شي. هغه موزره مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاتې شي، بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي کولای.
bale manana ډاکټر صاحب قیزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوي غږیږي جدي ناروغي کمی وي دي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مرګ تر خولې پورې رسولی شي.
په افغانستان کې څومره یو فقیر هوا د دلته په موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو سوق ته ګورو دي یو هغه ناروغي چې پنځو کلونو کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره پنځو کلونو یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخال کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي. نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسترینټرایټس یا د اسالات ده چې اسالات یا ترن چې د سده میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو لپاره منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومانو لپاره چې دی وی خو په خورځواکي باندې ښکته کوي ځکه د خورځواکي مسله چې راځي دا به په درې مکانیزم منترادي چې دی خو د هغه اشتها خرابيږي، یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي، بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي، نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضعیف شو هم وانه حاصل، نو دغه ماشومان چې د زیاتره خورځواکي او همدارنګه د اوبو کمواري او بل سره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چي د مرګ طرف ته بوزي، بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیات سری دي ځکه په هغه وخت ځکه هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کړو پوری دلته چې تعاملي پروسی سری وي اما سرویتو نو وروسته به تخریبي پروسی زیات وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې ستکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې ستکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند دي تهدید دي. دویمه ناروغي چې موږ راځو لکه د زیړی ناروغي یا دغه زیړی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیړی ناروغي چې ده په خپل ځیګر باندې ډیر زیات تاثیر کوي ځکه ځیګر نشي کولای چې دغه بلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی او ځیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچې خرابې سره مخامخ شي اکثرا د زیړی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادي د زیادي کی هپاتایټس ا دی چې په دې کې د ځګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1200 حتی 2000 ته جګیږي چې هغه په خپل د انزایمونه په ځګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. هم دا د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځ چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم یا غذایی چې موږ سره ورته وایو چې بعض غذاګانې باسې شوي ځکه فقیر هیواد یو خلک ډېر زیات غریب دي یو وخت خواړه اخري په دوه درې وختو کې چې دی استعمالوي بالاخره هغې ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی کې په زیات مقدار سره مایعات وجود څخه زیاتېږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کېږي چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمانې مخه ونه نیول شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم د دغه د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو، نه اجتماعي امنیت لرو، نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو، یو هم نه لرو. چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي. ډېره زیاته
مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. صفحه کتاس راته وی چې یو مسلې ته ډاکټر صاحب قضاوي اشاره وکړه چې دغه زیړې په برخه کې ده، تمره تمره خطرناک ناروغي ده، تمره کسان په افغانستان کې پرېخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یو شاس کې دغه زیړې پات کیږي الا توامن ته کېدلی شي.
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې دګر التهاب نه وي کتنې موږ تاسو ورته اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم ښکته کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي. نو په همدې دلیل باندې ډېرې افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې بخصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنۍ جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړله په خبرو کې ډېرې زمونږ دا چې هیوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه مشکلات ځپلي دي او دا چې زمونږ په هیواد کور دننه دېرش کاله څلوېښت کاله په هیواد کې جګړه وه، موږ یې هم اقتصاد نه غورځولي وو، هم یې د تعلیم نه غورځولي وو، او هم یې د پیشرفت او د پرمختګ نه غورځولي وو. نو په همدې دلیل باندې موږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هرو پنځه ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېری وخت تاسو خپله بهتره پوهېږئ په دې باندې چون خپل معافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري. نو په دې دلیل باندې تاسو وګورئ کې یو هیواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډېر زر یو دښمن ته حمله کولای شي او هغه مغلوب کولای شي. نو په همدې دلیل باندې کله چې د انسان د بدن معافیت سویه کتره شي او هغه ونشي کولای چې انټي باډي تولید کړي د بازي امراض او وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراض په مقابل، نو همدا دلیل چې معافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کاغه د هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډېر وخت ډېر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وي د غریب مقابل کې انټي باډي نه تولیدېږي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي. په دې مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري، ځکه مالګ خپل یو بیلانس لري، د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو، د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په دیاستولیک او سیستولیک هم په جګو پټیټ فشار باندې ویشل شو، په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري. هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکابل وو وسینو اکثرا وخت کچرته مایات د وجود راحت شینو پاندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کی یا هم د انسان بیره بیره برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي. پاندې دلیل باندې دغه وزوی د بدن کمکار کیږي او دا د بیلابیلو ستونزو سره مخ کولای شي. په نمونه د مثال منغو وایو چې د دې هغه ته ځوانان چې هغه د شلو کالو تر 15 شو یا هم تر 20 کالو پورې وو چې تاسو اکثرا فشار چک کوي ورته کچیر ته مایات د وجود خطر شي او فشار ور سره غورځي تیږي، کچیر ته د مایات لوړ حمله شي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي. په همدې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو، کچیر ته د مالګه سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي، او کچته د مالګي سویر ډیره شي او یا هم هغه تیر افراد چې دغه سن د څلوېښت کال لوړ هم وو چې هغه د مالګي نه ډیره استفاده کوي، نو تاسو وګورئ دغه اکثر وخت فشار جګ وي یا د جګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي، شدید سردردیانې ورته پیدا کیږي، قهر ډیر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نور ستونزې ورته پیدا شي. نو زه به تر هغه زم ستاسو سوال په حق لباندې چې ډېر وخت د زیړې امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې اکثر وخت ووري کې چې نه زمکه ګرمي کې د زمکه په دې ډول ورته دي، نو هغه پرتي اوبه چې دندونه دي دا دندونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ذاته افراز وي، همدا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لاره نه یا د پوستکي لاره نه یا د
د نور هضمي د ډوډېګانو لار نه بیا هم د اوبو لار نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څه کې استفاده کوي د دغه لار نه دغه فنګسونه په دې معنی کېنی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دغه فتن د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي انټي باډي جوړوي او دغه انټي باډي د دې بایس کېږي چې ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځای باندې خونسا کې او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تپین دي د انسان بدن کې. نو ډېر وخت هغه تعداد خلک چې د معافیت سیستمونه ښکته ووسی نو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرز مورته ډېروي او بل سایر د مرز ورته ډېروي. کچرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه ته تبابت معیار ټاکل چې دا په درې ورځو نو تر پنځه ورځو پورې ووسی دا پنځه ورځې دوام نه کوي بلکې دا دونس یا دیالس یا پنځلس ورځې یا یو میاشت دوام کوي. ورته چې ډېری وخت دغه خبره ټوله راګرځي بېرته زموږ تغذیې ته د پاکو خوړو او د پاکو اوبو استفادې ته. او په زمن کې چې ډېره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې ډېر فیصد دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دا رول لري او یا فیصد نور وقایع رول لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شی بو کې به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه د موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخص نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي لړمحاله دي اوږدمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوو نو واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مختلف دا انټیجن چې کومنګ دا واکسین داخلهونه په وجود کې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري دا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه دغه په وجود کې راغی دغه انټی باډي جوړ شي چې به کچې دغه په مقابل دغه سره مخامخ کیږي مخکې د مخکې دغه په وجود کې مخکر موجود وي هغه داخل چې هغه په دې کې دا پلانکې دی او د من دی یوسي. نو بین انتر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خصوصا په دی او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنا د وګورو اکل دا په خپل یو الرجي دی واکسین دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي او د دې سره علاوه نور مختلفو بیتری امراض لپاره هم لکه د مورخې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګې لپاره هم واکسین موجود دي. چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډېر ډېر زیات موثر واقع کېدي نه شي ځکه چې د زمونږ په هیواد کې چې وروسته پاتې هیواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوسټرالین مثال موږ داسې وکړو اوسټرالین چې هغه د ګادو ګرد سره حساسیت لري د ګلانو د پولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټین سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري. نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هیوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی یوسی. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی هغه ځینې کورنۍ یا طبي تدابیر د موسمي ناروغۍ د درمل لپاره نسي دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذا او استفاده ده او د خيزي د صحي اسکا کوو استفاده ده. په دغه قدمه کې د چاپیال ساتنه به فرض مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاک چاپیال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایروسونه زیږیدلی شي. په درېمه قدمه کې که زه مشخص امراض تراشم هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي چې هغه سالات دي او استفراقات دي تبې دي او یا هم ملریاګان دي لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه ډېر وخت د سالاتو په برخه کې کولای شي ډېر هغه تعداد افراد چې په سالاتو باندې مصاب کیږي البته په دوړي په موسم کې نو باید کوکو کې چې د ګرم مایعاتو نه ډېر استفاده وکړي ځکه د سالاتو په صورت کې ډېر وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایا خپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایا سره مخ کیږي او همدغه د مرګ بایس کېدلی شي. ورته نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونشي لکه خامې اوبه خامه ترکاری او خامه میوه په میوه کې صرف د یو کیلې څخه کولی شي چې استفاده وکړي، او په ګرمو مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوښښ وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دویمه قدمه کې د تبې په صورت کې که چېرته ډېری هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کېږي او یا هم په ملریاګانو باندې مصاب کېږي، په دې کې هم مایات ډېر زیات شرط دي او باید د تربند څخه استفاده وکړي، ښه مایات واخلي، ښه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن ماکت ورسره پورته تلی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراضو ته راشو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بېلابېل ریزشونه دي، یا هم فستنګیانې دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید دوی کوښښ وکړي چې خپل هغه صحیح تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونکړي.
بله بله، د ډاکټر صاحب آواز پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې را سره مال ول ترغو چې بیا ستاسو درنه حضور ته درېږم. په لوی لامس فارم ښه وخت.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
میں دا